درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې له دې شی به پیل شوې. د افغانستان دفاع وزیر له ایرانی چارواکو سره د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه خبري کوي. تهران ته د طارق شاه بهرامي د سفر او نورو موضوعاتو تفصیل به په دې خبري مجله کې چې زه عصمت چاروان د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم باوري. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه ونیوي د ثور دروشتمه او د میلادي 2013 د می دیارلسم. لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا د مرکزی قماندانۍ قماندان وایي امریکا د افغان امنیتي ځواکونو ټولې اړتیاوي پوره کوي. په خوست کې سرحدي ځواکونه وایي پاکستانی پوځیانو د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې اغزن مزی بیرته ټول کړي او عراقیانو د خپل هیواد په عامه انتخاباتو کې ګډون وکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قماندانۍ قماندان جنرال جوزف ووټل وایي امریکایي پوځ به د افغان ځواکونو د تجهیزاتو او مهارتونو په برخه کې ټولې اړتیاوې وڅېړي او په اړه به یې فوري اقدامات وکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ووټل دا خبره د شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. خبر پاڼه وایي چې دواړو خواوو د افغان ځواکونو پر اړتیاوو او د هوایي ځواکونو د تجهیز او همکاریو پر پراختیا خبري وکړي. همدارس د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له امریکایي پلاوي سره د پیل شوي جنگي فصل او د افغان ځواکونو د چمتووالي په باب خبري وکړي. امریکایي قماندان افغان لوري ته ډاډ ورکړی چې ځواکونه به د تروریستانو په وړاندې په مبارزه کې له افغان ځواکونو سره د عاجلو اقداماتو په شمول هر ډول همکاریو ته دوام ورکړي. په خوست کې د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي پاکستانی پوځیانو هغه اغزن مزي چې د خوست په تڼیو ولسوالیو کې له صفري نقطې څخه د افغانستان خواته غځولی وو بیرته ټول کړي دي. د سویل ختیځ زون د سرحدي ځواکونو قماندان جنرال راز محمد مندوزی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې ډیورن کرښې ته څیرمه د تڼیو په سیمو کې د غځول شوي اغزن تار په اړه له پاکستاني جنرالانو سره خبرې کړې وې او د همغو خبرو په نتیجه کې نن پاکستانی لوري غځول شوی اغزن تار بیرته ټول کړ. جنرال مندوزی وویل افغان ځواکونو د پاکستانی پوځیانو له تیژو جوړې شوې مورچې ړنګې کړې او پخې مورچې له جی پی ایس سره وکتې چې د کرښې په بله غاړه کې جوړې کړې وې.
جی پی ایس مو وکړو هغه پسته کې دیول ته ایسرس کړي ده. هغه د خپله خوره کې وخت پاکستاني جنرالانو څخه فیصله وکړه چې په سیمې خرداد لرې کوه. هغه مازیګونه چې په تیګو جوړې کړې وه هغه مو خپله چپا کې او سیمې خرداد پورې دوام لرلو بېرته مو خپل ځای ته پټول کړو.
پاکستانی پوځیانو له څه مودې راهیسې د ډیورن پر کرښه د اغزن تار غځول پیل کړي چې په ځینو سیمو کې د افغان او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ د نښتو او ترنګلتیا سبب شوي دي. اته افغان سرتیری چې په جګړه کې ټپیان شوی وو د اناکتوس گیمز یا ماته نمنونکو لوبو کې د ګډون لپاره غوره شوی دی. په افغانستان کې د ناټو د قاتې ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د اته تنه پرون د ناټو په مرکز کې د شاوخوا څلوېشتو تنو ترمنځ د سیالیو له لارې انتخاب شول. د ناټو د ماموریت د ټویټر پر پاڼه په خپره شوې ویډیو کې په افغانستان کې د قاتې ملاتړ د ماموریت عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن ټپی شوی افغان سرتیرو ته په وینا کې وایي دوی موږ په نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه په افغانستان او د ناټو د قاتې ملاتړ په ماموریت کې ستاسو منندو یو او تاسو ټولو ټپي جنګیالیو ته ډیر درناوی او احترام لرو. ټاکل شوی ده د اناکتوس گیمز مسابقې سږ کال د اکتوبر په میاشت کې د استرالیا په سیدنی ښار کې جوړې شي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی چې د 2015 میلادي کال له اتومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وویني. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن یکشنبه وویل جواد ظریف به د ایران د اتومي مسئلې پر انکشافاتو له اړوندو چینایي چارواکو سره د نظر تبادله وکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی وویل ظریف به د روان سفر په دوام کې مسکو او بروکس سلتهم لارشی. عراقیانو د شنبه په ورځ د خپل هیواد په عمومي انتخاباتو کې رای ورکړي. دا وروسته له دې چې تیر کال بغداد د اسلامي دولت پر وسله والی ډلې د بریالیتوب اعلان وکړ او د عراق پراخ سیمه د دې سختریز دلیل کنټرول ویسته لمړنی انتخاباتي چې په دې هیواد کې کیږي د عراق له بیلابیل برخو په خبری راپورونو کې ویل شوی چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون زیات نو او د رایو ورکولو مرکزونه ماشام وختي وتړل شول د فرانسې چارواکو ویل په پاریس کې د یو چاړه پلاس حمله کوونکي په شمول دوه کسان وژل شوي دي په دې برید کې څلور تنه نور ټپیان شوي چې د چارواکو په وینا د دو تنو ټپونه سخت دي د رسنیو د راپورونو له مخې حمله کوونکي د پولیسو په ډزو وژل شوی دی د برید انګیزه تر اوسه نه ده څرګنده او ازبکستان د اپوزیسیون او بشري حقوقو یو فعال له څلور کاله بند وروسته له زندانه خوشي کړی دی د بشري حقوقو ډلو ویلي چې فخرالدین تلایف چې د آزادي په نوم د ګوند فعالو د سیاسي انګیزو پر بنسټ بندي شوی و نوموړی د شنبې په ورځ له محبسه خوشي شو خبرونه مو له آزادي راډیو اوریدل و بجې او شپږ دقیقې دي د رواني خبري مجلې په دوام کې د افغانستان دفاع وزیر په تهران کې د ایراني چارواکو سره پر تروریستي ضد مبارزه خبري کوي د افغانستان حکومت وایي د هوایي دهلیزونو د ډيري دوله لري د صادراتو اندازې 1 میلیارد ډالر ته لوړوي پکتیا والو له کابل څخه له ورغلي پلاوي و غوښتل په ولسی جرګه کې د فرا استاذ شکایت کوي چې د فرا امنیت ته پام نه کیږي د لومړي ځل لپاره د شونځیو فارغانو ته برېښنایي بریلیکونه ورکول کیږي
نتایج سکن کیږي سیستم ته داخليږي په ولایتو کې کوم نتایج سیستم کې داخليږي په ولایتو کې هغه به د مرکز سره به مقایسه کیږي
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو و بجه او دقیقې دي د ازري رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماښام تر و بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او په لوی شهرونو کې په اف ام 0.15 صفه اوري د افغانستان دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامی په ایران کې دی ټاکل شوی دی چې نوموړی به له خپل ایراني سیال سره د تروریزم پر ضد مبارزه او نورو مسلو په اړه خبري وکړي د افغانستان د دفاع وزیر په داسې حال کې تهران ته سفر کوي چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اتمی موافقې د امریکا له وتلو وروسته د ایران او امریکا په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی دی د ایران او امریکا په اړیکو کې زیاتېدونکي ترنګل کیابه د افغانستان پر وضعیت څرګیز ولري په دې راپور کې واوري چې اجمل اندوړاندې کوي
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامی به تهران ته په خپل دوه ورځنی سفر کې له ایراني چارواکو سره پر درې مهمو مسلو خبري وکړي دا د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادي راډیو ته ویل او زیاته کړه
مبارزه
علیه تروریسم خغلی راتبنی شوی د تراکری پر ضد مبارزه د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي او همدارنګ د افغانستان او ایران ترمنس په سرحدي سیمو کې ثبات او امنیت ته پیښ کوخونه هغه موضوعات دي چې په اړه به یې نظرونه تبادله شي جنرال راتبنی شول چې خغلی بهرامی د خپل ایرانی سیال جنرال امیر خاتمی په بلنه د یو لوړ پوړي هیئت په مشر ایران ته تللی دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تیرونه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره په 2015 کال کې د لاسلیک شوی اټومي تړون څخه د وټلو اعلان وکړ د اقدام په تهران کې د امریکا پر ضد توند عکسل عملونه راو پارول په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو حضور ته په پام بده ولسمشر ترامپ دا اقدام د افغانستان پر وضعیت ساغیز ولري خغلی راتمنش د پښتنې په ثواب کې ویل
تهران همیشه
ایران تل ترهګری اغیزمن شوی دی نو له همدې کبله ایران په دې مسلو کې له افغانستان سره مشترکه وجه لري او امریکا او د سیمې نور هیوادونه هم نو له همدې مخې ویلې شو چې د ایران او امریکا اړیکو کې خرابوالی له ایران سره زموږ پر اړیکو منفي اغیز نه کوي خود کابل د یو خصوصي پوهنتون استاد علي اميري بیاوي له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له اتمی موافقې نه د امریکا وتل نشي کېدای چې د افغانستان پر وضعیت اغیز ونه لري نو مولوی لاسادی رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل تهران ته په دې شرایطو کې د افغانستان د دفاع وزیر سفر خي په روابطو کې مثبت لیدلوري را منسنه کړی شي خاغلی اميري زیاته کړه
په خاطر کې تنها مسلې امنیتی ده.
هغه امری وای په دې خاطر چې دا یوازې د امنیت مخدره مواد او د قاچاق او ترهګرۍ مسله نه ده، مسله ستراتیژیک او نړیوال ابعاد پیدا کوي. په هغه صورت کې خی ایرانی لورې په افغانستان کې د سبات درامنځته کېدو په اړه کم تمایل ولري او ډیر د نامنیو رامنځته کول او پر نړیوالو ځواکونو فشار راوړلو ته لیواله. مایکل کوګلمن په واشنگتن کې د وډرو ویلسن په مرکز کې د جنوبی اسیا د مسلو څیړونکو دی. نوموړي په یو تحلیلي مطلب کې استدلال کړی چې له ایران سره لاټومي تړون څخه د امریکا وتل به د جنوبی اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي اغیز ولري. کوګلمن وایي په جنوبی اسیا کې د امریکا د حکومت اهداف له هندستان سره د اړیکو ښه کول او د طالبانو کمزوري کول دي چې له ایران سره لاټومي تړون څخه په وتلو د امریکا د دواړه اهداف تر اغیز لاندې راتلی شي. اخوا د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانی کمانډان جنرال جوزف ووټل پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له دفتر د خبري شوی خبر پاڼې پر بنسټ نو مولي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په لیدنه کې په سیمه کې د امریکا د ستراتیژي پر موثریت له ترهګرۍ سره پر مبارزه او د سولې په هڅو خبري کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان حکومت په د هوایي دهلیزونو په پراختیا سره هڅه کوي چې د روان مریض کال په لړ کې د صادراتو اندازه ل 1 میلیارد ډالر واړوي. د بانکداري په چارو کې د جمهور ریاست د لوی مشاوریت د عامه اړیکو مسؤل سمیر رسا پرون شنبه په کابل کې خبري اعلان وکړ. تازه د اقتصاد عالی شورا له لوري د صادراتو ملي ستراتیژي هم تصویب شوې ده. له بلې خوا د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان که هم په لنډ مهال کې د هوایي دهلیزونو رامنځته کېدل د صادراتو لپاره ګټور بولي، خو په اوږد مهال کې وایي چې ستونزې نشي حل کولی. په دې موضوع رحمت الله افغان راپور لري.
افغان حکومت وای په پام کې لري چې روان کال د وارداتو کچه راخکته او د صادراتو کچه لوړه کړي چې په دې سره به یو څه سوداګریز بیلانس هم کنټرول شي. د بانکداري په چارو کې د جمهور ریاست د ارشد مشاوریت د عامه اړیکو مسؤل سمیر رسا د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه پلان په لړ کې روانه اونۍ له ترکیه او راتلونکي اونۍ به له سعودي عربستان سره هوایی دهلیزونه پرانستل سي.
په خوشبختانه ستراتیژي ملي صادرات هم کې اخیرا مورد
هغه وایي له نیکه مرغه د صادراتو ملي ستراتیژي تازه تصویب شوی چې له صادراتو سره به مرسته وکړي. موږ هڅه کوو چې د هوایی دهلیزونو په پرانستلو سره خپل صادرات لوړ کړو او حتی ویل کېږي چې روان کال به له 1 میلیارد ډالرو زیات صادرات ولرو. ښاغلی رسا زیاتوي ترکی پانګوالو چمتووالی ښودلی چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې دا مهال افغانستان په کلنی ډول نږدې 800 میلیونه ډالر صادرات او برعکس شاوخوا 6 میلیارد ډالر واردات لري. تیر کال افغانستان له هند او قزاقستان سره هوایی دهلیزونه پرانستل چې د چارواکو په وینا ټول ټال په 18 پروازونو کې نږدې 2500 ټنه وچه تازه میوه او طبي بوټي صادر شوي چې ډیره یې هند ته دي. افغان حکومت وایي له ترکیه او سعودي عربستان وروسته به تر راتلونکې 2 میاشتې پورې له متحده عربي اماراتو سره هم هوایی دهلیز پرانستل سي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهانو له ډلې سید رحمان عمران ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لنډ مهال کې هوایی دهلیزونه د صادراتو لپاره ګټور دي، خو د اوږد مهال لپاره دا د اقتصادي ستونزې حل لاره نه ده.
په لنډ مهال کې به یو څه تاثیرات ولري دا شی، مګر په اوږد مهال کې نه، ځکه دا یو کاذبه لاره ده او دغه ډېر د حکومت پیسې ورکوي او دا حکومت لپاره ډېر ګران پریوزي او دوام نه لري.
افغان حکومت په هوایی دهلیزونو کې 80% سبسایډي ورکوي او 40% سوداګر چې د حکومت لپاره ملا ماتون کیده. چارواکي وایي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د خوندیتوب کمیټه هم په کار پیل وکړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید حقیقي اقتصادي پراختیا ته کار وکړي او په سیمه ییزه کچه سوداګریز مارکیټونه خپل کړي. دوی وایي چې په دې توګه به د افغانستان صادرات هم لوړ شي.
آزادی خبری مجله اوری.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي آنلاین خبرونه لانګ وار ژورنال په فرا ولایت کې پر هغې ډلیزې حملې لیکنه خبره کړې چې د پنځشنبې او جمعې ترمنځ د شپې ناوخته وسوه. په نتیجه کې خبرونه لږ تر لږه د 2 پولیسو او د ملي اردو د 9 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د لیکنی په حواله په فرا ولایت کې ورسته له هغې نا امنی زیاته سوه چې ناټو تړون په 2014 میلادي کال کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل او له افغانستان څخه یې اکثریت پوځیان ووتل. لانګور ژورنال خبرونه لیکي وسلول طالبان تونیدلي پر افغان پوځ او د پولیسو پر ځواکونو کمزورو او فاسدو محلي حکومتونو غلبه حاصله او په هغو غربي ولایتونو کې د پښې ټینګولو ځای پیدا کړی چې یو وخت آرام ګڼل کېدل. د خبرونې په حواله وسلول طالبان د فرا ولایت د یولس ولسوالیو له جملې پر درویو ولسوالیو کنټرول لري او د شپږو نورو ولسوالیو پر سر په مبارزه بوخت دي. لانګور ژورنال زیاتوي د پنځو ولایتونو د مرکزونو له جملې د فرا ولایت مرکز د 2014 میلادي کال په پای کې د وسلولو طالبانو له مستقیم خطر سره مخامخ وو. د لیکنې په حواله وسلولو طالبانو د 2018 میلادي کال په بهیر کې هم د فرا ښار په څنډو کې حضور درلود چې په دغه ولایت کې په پرله پسې ډول امنیتي ځواکونو ته مزاحمتونه پیښول. خبرونې د 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې په نیمایي کې د ولایتي چارواکو خبرداری ته اشاره کړې چې ویلي وه وسلول طالبان نور د ښار په څنډو کې نه بلکې د ولایت مرکز ته ننوتلي دي. د هغه وخت د والی مرستیال محمد یونس رسولي د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو انتقاد کړی وو. د فرا والی محمد عارف شاه جهان د جنوري په وروستیو کې په فرا کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله استعفا وکړه او تورې ولګوه چې بېلابېلو اشخاصو یې په کارونو کې مداخله کوله. ملګرو ملتونو په خپل ویب سایټ کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د سمېدو لپاره د افغان حکومت پر تعهد لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې افغانستان ته د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستیال سرمنشي اندریو ګیلمور څلور ورځني سفر ته اشاره سوې چې د تروریستي بریدونو پر مهال یې د ملکي مرګ ژوبلې زیاتېدلو او د ښځو په وړاندې د روان تبعیض مسالې ته یې پام اړولی دی. شغلی ګیلمور ویلي که څه هم د افغانستان حکومت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ختمولو کې ډېر پرمختګ کړی خو د وژنو شدید تاوتریخوالي او مزرو دودونو غوندې د تاوتریخوالي تر ټولو شدیدې قضیې د خواشینۍ وړ دي. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې په لیکنې کې ویل سوي چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال سرمنشي ګیلمور د چهارشنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې له سختو شرایطو سره سره د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ولسمشر د نورو اقداماتو د ژمنې هرکلی وکړ. په لیکنې کې ویل سوي چې ښاغلی ګیلمور د سولې او پخلاینې په یوه کنفرانس کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ټولنې یو پام وړ او مهم ستون یاد کړ او وی ویل افغانان امن او داسې سوله غوړي چې پر شفافیت او عدالت ولاړ وي.
له ارت څخه یو پلاوی چې مشي په مطبوعاتي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر نبی مستحق کوله پرون پکتیا ته لاړی. دغه پلاوی له یو شمېر پکتیاوالو سره وکتل او هغوی ورڅخه وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو د ټاکنو په وړاندې دي خنډونه لرې شي. په دې اړه له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل زاجي راپور واوري.
دا غونډه ګډونوالو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ترسره کیدونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره د تذکرو د ویش او نوملیکلي پروسې پر وړاندې شته خنډونه اندېښنې او وړاندیزونه له کابل څخه راغلي پلاوي سره شریک کړل.
نن د احصایې په دفتر شاته مو ګولار یو تر نه نیمه بجو کوی دا چې مو وزینه موږ په زمو ورو د موږ سره 2 کیلومتر کې نزدې یا چې الته لار چې موږ وایي چې قانون ګورس کې سل تذکره وي پورتورو ګردیز پورتورو پکتیا کې درې ګروپ ده نه کسان نو تاسو قضاوت وکئ چې تر 1,000,000 نفوس وي آیا دې په ورځ کې د 300 کسانو تذکره ته کفایت کوي؟
باید د رای دهی مرکزونه د سب د اواز نفوذیت تذکرې د ویش مرکزونه باید زیات شي، تعداد مامورینو باید زیات شي او
د پکتیا د مرکز ګردیز قومي شورا چې د پکتیا د بیلابیلو قومونو استازو څخه جوړه شوې لا پلاوی یو غوښتل چې ولسمشر او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د په پکتیا کې ټاکنې په حوزوي شکل ترسره کړي. ګنې د مرکز ګردیز او نږدې ولسوالیو اوسیدونکي به په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. د یاد شورا مبشر قماندان عبدالله مجاهد وویل
زدران مشت مرکز زرمت احمد عباس کرم د موکل نه لرو نوک مو په پکتیا کې او زهیر انتخابات غواړو کنه میدان ته وزو نه زه د مرکز ګرځې شورا په نمایندګي دغه نفوذ شنا زه ټول د شورا اعضا ده
موږ نور نه غواړو چې اوځي نه
د پلاوی مشر نبی مزداق په کول په ټاکنو کې فعال کډون ته واڅول او په اوځي ډول د ټاکنو تر سره کول غوښتنې د دوی حق وباله او ډاډي ورکړ چې د پکتیاوال د غوښتنه به د ولسمشر او د ټاکنو کمیشن تر چارواکو ورسوي
نو اوځي انتخابات مهم دي ټول دنیا کې دي د افغانستان کې باید موږ راوچو تر څو چې ته په خپل حوزه کې خپل وکیل ونه پیژنې
د تذکرو د ویش په مراکزو کې د تذکرې د اخیستلو ځانګړي فرم او کارکونکو کموالی د نوملیکنې په مراکزو کې د ډاډمن امنیتي تدابیرو نشتون د تذکرو د ویش په روسیې کې د پخوانیو او اوسنیو احتمالي کاندیدانو لاسوهنې په ځینو سیمو کې د نوملیکنې مراکزو نشتون او یا هم له کلیو لرېوالی هغه ستونزې وې چې د غونډې برخوالو له پلاوي سره شریکې کړې او د حل په برخه کې د اړوندو ادارو او چارواکو د جدي حل غوښتونکي شول
په ورستي ورځو کې له فراد څخه د خونړیو جګړو راپورونه ورکول کیږي په ولسی جرګه ولایتي شورا کې د فراد خلکو استازي انتقاد کوي چې په دې ولایت کې له سختو جګړو سره سره مرکزی حکومت هیڅ ډول پاملرنه نه کړې د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځاتران راپور ووري
د فراه ولایت اړوند په لهجویان پشترود بالا بلوک ولسوالیو او یو شمیر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تر پرله پسې حملو وروسته د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي د یاد ولایت امنیت ته د جدي ګواښ او سقوط خبره کوي د فراه ولایتي شورا غړي جمیل امینی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په فراه کې له سختو جګړو دوه ورځې تیریږي خو لا هم هغه ولایت ته هیڅ اضافي ځواکونه او مرستې نه دي رسیدلي
فقط هم 4-5 ناحیه
اغلی امینی وای یوازې 4-5 ناحیه دي چې له طالبانو سره نه دي نور زه په ډاګه وایم چې مرکزی او محلي حکومت ختم دی ولسوالۍ یوازې په نوم دي زمونږ تر ټولو به امنه ولسوالۍ هم دا جوین و نو موړی وای د دغه ولایت په لاس جوین ولسوالۍ د وړمش په بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګجوب لاوختي خو د 45 دولتي ځواکونو د مرګجوب خبره هم کوي دا اغلی امینی په خبره وسلوال طالبان لګوندو هیوادونو ایران او پاکستان نه دغه ولایت ترازی ل دې سره د شنبې په ورځ افغانستان د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې هم د فراه د وروستي وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې او د وکیلانو لخوا په دې ټینګار وشو چې د ولایت لپاره ځواکونه ډېر شي
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د شونځیو د فارغانو لپاره د برېښنایي بریلیکونو د ویش لړۍ پیل شوه د پوهنې وزارت د نتیجو او شهادت نامو ریاست چارواکي د شنبې په ورځ د دغه سیستم د پرانستنې غونډې ته وویل چې دا سیستم به د فساد مخه ونیسي په دې اړه ناجیه صاپی راپور لري
په افغانستان کې د برېښنایي شهادت نامو د ویش لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال د هیواد په اکثرو ادارو کې سیستم پخوانی او غیر کمپیوټري دی چې د فساد موجودیت او بېلابېلو نورو ستونزو ته یې لاره هواره کړې ده خو د پوهنې وزارت د نتایجو او شهادت نامو رئیس محمد اسماعیل خطاب د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د نوي کمپیوټري ټکنالوژۍ په وسیله به تر ډېره د کاغذ پرانیو او د وخت ضایع کېدو مخه ونیول شي نوموړي د دغه نوي سیستم جوړېدو په اړه
مونږ مخکنه کاغذونه اخیستی دي چې 3,00,000 یا 2,00,000 شاگردان مونږ فارغ لرو د دوی لپاره مخکنه هغه ضروري لوازم چې هغه مونږ ځای په ځای کړی دي مجدد چې مونږ پرنټینګ کې اوس فل لپاره در روان کال لپاره مرکزی کوو سیټ اپ چې غیر مرکزی کیږي یوازې نتایج داخليږي په ولایتو کې نتایج سکین کیږي سیستم ته داخليږي په ولایتو کې نور د پرنټ موضوع وغیرہ د ټول شان مونږ دلته کوو متبي خبره ده چې کوم نتایج سیستم کې داخليږي په ولایتو کې هغه به د مکتب سره مقتل کیږي او همدارنګه د مرکز سره به هم مقایسه کیږي
په دغه نوې پروسه کې د نتایجو سکین کول سیستم ته د زده کوونکو د کلنیو نمرو داخلول په دریو پړاوونو کې سیستم ته د داخله شویو معلوماتو تاییدول په ځنګړو امنیتي رمزونو سنبال کاغذ کې په چټک او منظم ډول د شهادت نامو چاپول شامل دي د غشن په نوې شهادت نامو کې د ثبت ځنګړی کوډ شته چې د هغې په وسیله هر دولتي او غیر دولتي اداره کولی شي چې د زده کوونکي فراغت په انلاین ډول ثبت کړي په ورته وخت کې د ښوونځیو یو شمېر فارغان چې د شنبې په ورځ د برېښنایي شهادت نامو د اخیستلو لپاره راغلی وو د یادې پروسې له پیل څخه یې خوښي څرګنده کړه او ویل چې په کومه موده کې وتوانېدل چې دغه شهادتنامې ترلاسه کړي
زمانه محمد مدثر دی او نن د دې ویاړ لرو چې په افغانستان کې موږ برېښنایي شهادتنامې ترلاسه کړلې او دا یو نوین او ډېر ښه اقدام وشو په افغانستان کې چې موږ وکولای شول چې د خپل سیستم برېښنایي وسازو پروسه ډېره شفافه او ډېره زر ترسره شوله او په ډېر کم وخت کې موږ وکولای شول چې د خپل شهادتنامې ترلاسه کړو
د افغانستان د هنی وزارت چارواکي د برېښنایي شهادت نامو د پیل پر مهال ډاډ ورکړ چې د دوی نظارتي ټیمونه به په ولایتونو کې له پروسې څارنه کوي او هڅه یې دا ده سو پروسه په پوره شفافیت مخته ولاړ شي
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیم او نره پر حالاتو خبر کری.
عراقیانو پرون شنبه د دغه هیواد په عامو انتخاباتو کې رای ورکړې. د دغو انتخاباتو پایلې به نن څرګندې شي، البته لومړنۍ پایلې. تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
دا له هغې نه وروسته چې تیر کال بغداد د اسلامي دولت پر وسله والې ډلې د بریالیتوب اعلان وکړ او د عراق پراخې سیمې د دې سختریزې ډلې له واکه وویستې، لومړنۍ انتخابات دي چې په عراق کې ترسره کیږي. د عراق له بیلابیلو برخو په خبری رپورټونو کې ویل شوي چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمرنګ او د رای ورکولو مرکزونه ماښام وختي وتړل شول. د داعش له ولکې څخه په آزاد شوي ولایت موصل کې یو رای ورکوونکی رفیع اسماعیل دا انتخابات د یو نوي فصل پایلو باله. موږ دا ځل بدلون غواړو، غواړو ټولنه مو پرمختګ وکړي، کاري فرصتونو ته اړتیا لرو او همدارنګه د څیرو بدلون ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې عراقیانو ته مبارکي وویل. نوموړي وویل د عراق په ټولو 13 ولایتونو کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو په ګډون د هر قوم او مذهب وګړو خپل غږ واوروه. د نظر پښتنو په بنسټ د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په دې انتخاباتو کې مخکښ دی. عبادی هڅه کړې چې په دې هیواد کې د واشنگټن او تهران د نفوس ترمنځ توازن وساتي. نوموړی کسان په عراق کې د داعش د ماتې له کبله ستایل کیږي، خو په دې هیواد کې ورته د یو واقعیس لرونکي مشر په سترګه نه کتل کیږي. پر نوموړي دا انتقاد هم کیږي چې د عراق اقتصادي وضعیت یې بهتره نه کړی شو.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او تلبیه. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال جوزف وټل وای امریکایي پوز به د افغان ځواکونو د تجهیزاتو او مهارتونو په برخه کې ټولې اړتیاوې وڅېړي. په خوس کې د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي پاکستانی پوځیانو هغه اصغن مزی چې د خوس په تڼیو ولسوالیو کې له صفري نقطې څخه د افغانستان خواته غځولی و بیرته ټول کړی دی. اته افغان سرتیری چې په جګړه کې ټپیان شوی وو د انوکټوس گیمز یا ماته نمنونکو لوبو کې د ګډون لپاره غوره شوی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی چې د چین له چارواکو سره خبرې وکړي.
د ژوند رنګونه
وکیل د گزار دی نه یوستن نه هی نو ملک شاه عباس
حاجی صاحب څومره وخت کیږي چې البته دغه دند سر تر سوي
ز یاره د وکاله کیږي چې د دند زل سره کوم خدمت په راستای ده. څوک چې دروغ وای دا متربور نه استه نو چې چای مخه دراغلی خپل واس می کړای دی کوچانو ستونز نه دادی چې یو خوش کالیس پنځه مالایکه درلو د غم له باینه لا هغه ورځ دا تاندی وری بغلان راغلی و یعنی په پنځه سو روپی خرچ دی په پنځه سو روپی نن یو چرګ نسته دا دی افغانستان یو سرمایه و چې لاسې ورکړه دی کوچانو خصوصا دی کوچانو خو د کابل جوګه چې راځي خو کابل ته دا ستونز نه بو د مشکلاتو کومک څوک نور ته ګوري د کوچیت ته اوسم داسې دی په سترګمان چاره دغه کوچان د همدغه بخت دی یا د همدغه خاوري دی یا همدغه خاوره کې خدمت کړي کوچان قدر توان چې څلورمه برخه شایدان او ګډان دی ولې په دا غرو کې د ورس په وخت کې دا بمونه و مالداري به وي نو ټول کوچان ګډ او مات به سر نه وشته پراته
څومره په دې برخه کې الیزلی کړي چې دغه سنز ته قلن د حل لارې پیدا
الیزلم ډیر کړي دي خو د حل لار به ترسره بیخی یعنی که یو سری او ای سر زوندهی چه یار داغ پروشتا ما ور لیگلی دا یعنی داغ آغا ور لیگلی دا او دا کومک سر سوی هنه دا سوی
دا پخوانه دا کوچان و پجوان که سمره تغییرات راغلی
یار راغلی دا خود دا سه کم اندازه یو کوچان و سلون واسه یلبندو تا این پریدی ازارگان یلبندو نرای سر سو مثلا دا مالداری لاس وار کرد کوچان تبا و برباد
خوانزای لره دا کوچانو ببرخه که کلینیک لره نی لره
کلینیک یو دانه رو په یو استمنه هک یو کلینیک دا هغه زور ورته په واخ ورسیږي کوم بخواران مقصد پات دی منګه اصلي دا قام یو سړی چې لګ ملک سي هم شرسي هغه نور قرار کینی و دې منګه اله وزل ټول یا جملات بغاړه ورته خو هغه نسی رسی دا کولای ورته چې یو کار و
تاسو ځای کو چانسته یا اورو جمع تغیرات کوي
یاره وس جای کو چان دا لاس پینځه لاس کا د کیږي جای کو چانی ناغه بوجدار سره پات و چې مالم په اخیسته نه خسته کیده و نه خرچیده.
البته په مو مکان کوچن ټول مشکلات زیات لري. د خوایندو مشکلات د کوچن په برخه کې راته وې.
خوایندو په برخه کې کوچن مشکلات اوس په خواني نه اوس خدای سری دي. مخته خو ټول کار یعنی کمالداري و هم کناري نه سرګردان مو نه شه سرم سرګردان.
لایب کوچیمو د کوچانو مشکلات واوریدل د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. اوس هم بل خبري مجلل لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کړي.
تشکر.